د نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی په بنو کې د شمالي وزیرستان د مشرانو یو جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې د شمالي وزیرستان نه د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له امله بې شورشو کډوالو ته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند کړې شوې مرستې پزې کړې شي. د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ فوجی عدالتونو ته د تیر کال 9 مئی په هغه مقدماتو کې د تحریک انصاف ګوند د 50 ملزمانو په ضد د مشهور اورونې اجازت ورکړې په چا چې تور دی په فوجي ودانو بریدونو کې ککړ وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لینډا تھامس گرینڈ فیلډ په نیویارک ښار کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په یوې غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا د صحت او تعلیم په لړ کې تازه بندیزونو ته د افغان ښځو او جنکو مرګ ویلو. او د امریکا د صدر جو بایډن د انتظامی لوړپوړي چارواکي د غزا ډزبندۍ او په شام کې د رامنځته شوو حالاتو په لړ کې په منځني ختیځ کې ملاقاتونه کوي. او د امریکې خارجه وزیر انتني بلینکن نن د ترکی چارواکو سره د خبرو اترو وروسته ویلي امریکا او ترکی د شام د آئنده حکومت په جوړښت په پراخه کچه اتفاق لري. د سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او اے یو سره ملګري.
هر کله درته وایو دا د وی او ای ډیو خبري خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې خبرونې کوربازه نوشروان کلندر یم. د وی او ای ډیو دا خبري خبرونه دا وخت تاسو د ډیو په ټي وی ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نیخمنې غوړې تخبرونه په پیل کې مو سرټکی وردل زوسه د ریپورتونو خواته. لومړی ریپورت د شمالي وزیرستان د کډوالو پاړه په بنو کې د شمالي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې په بنو بکاخیل کیمپ کې د ضرب اعظم عملیاتو له امله بې کوره شو کډوالو ته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند کړې شوې مرستې پزې کړې شي. تفصیلي د سیمینار د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په یو ریپورت کې راکوي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو کډوالو د جرګې ګډونوالو حکومت ته د هغوی پر رویو سختې نیوکې وکړې. د جرګې ګډونوالو وویل چې دوی په خپله خوښه نه دي بې کوره شوي، بلکې د پوځ لخوا عملیاتو له امله خپلې سیمې په پرېښولو مجبور شوي دي. دوی وویل په دې کډوالۍ کې دوی ته تیرو څلور میاشتو راسې د میاشتنۍ مالی مرستې ورکول هم بند شوي دي، چې له امله په دې کډوالۍ کې ژوند لا ستونزمن شوی دی.
شمودا یو افسیکو حوال خو مو ته د کېر پیسې روکو چې په ما بار تنبی ولاګاو کېر ته نه شي کړلای چې اتم رامونه پونه پارټي ځنګل نیولې دي. مو ته بیا خپل چې کی مرات روکول ادم منځ په منځ روکوي نه رامه ده او بل د دوه لاس نیم سو پارچې دي. یو داغه د مطالبه ده بل د کیمپ غاده دلته چې اخ پر دې بجلی او ټینټینا جوړه دي هغه غوړي.
په 2014 کال کې شمالي وزیرستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ستر پوځي عملیات تر سره شول چې لکونو خلک بې کوره کړی دي. پوځ لخوا په دې عملیاتو کې سیمه ترهګرۍ څخه پاکه اعلان شوه، خو سم کډوال خپل کورونو ته د ستنېدو په انتظار کې دي. د کډوال زیاتره په خیمو خپل خپلوانو او د کرایي په کورونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د جرګې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې که هغوی ته مالی مرستې نشي ورکولی نو خپل سیمه د ستنېدو اجازه دې ورکړل شي.
بار میں کہہ رہا ہوں جامات میں ہو مدرسہ میں ہو اسکول میں ہو دیکھا اکثر اجگی میں دوسیدگی میں داخل یا اطمنزائے شگڑ کرے دادار پہ دار سے پریتیا پتمبیون کے پریتیا ڈیری دتمان خالق داد دپ آواز پریتیا آ بار کیرتا میں ور شخص آ رے ویرڑے آ دل مند لڑکی پہ لان رکڑل کیل و کراچی تا وغیرہ سوال اده مقام بالا مو خسته ده و دا پټا نه دو.
د پی ڈی ایم ای د شمول مخه د شمالي وزیرستان اتل زر نزیات کورنۍ لا هم په بیکوري ژوند کې وخت یې رفي. زیاتوی هر کورنۍ ته هر میاشت 60000 روپۍ امدادي مرسته ورکول کیږي، خو په تیرو څو میاشتو کې د فندونو ځند ستونزې لا زیاتې کړې دي.
دا ټیکته چې دوی چې کم میاشتې نه مرسته دي په دې کې لږ تاخیر راغلی دی، لږ د ځند کار شوی دی، او په دې باندې هم ان شاء الله امید ده چې یوه دوه ورځو کې به موږ دوی ته خوشخبری ورکوو او د میاشتې نه چې کم مرسته دي دا به ان شاء الله چې څنګه فنډز راشي زمونږ طرف نه د پی ڈی ایم ای په لیول باندې چې څومره هم د دې شکار دی هغه ریډی میډ پروت دی او چې پیسې راشي نو لکه د حزب معمول په خپل طریقه کار په مطابق د میسج په ذریعہ به دوی ته خپل حق راسي.
کډوالو له اړوند سرواکو وغوښتل چې زر تر زره د دوی ستونزې هوارې کړي چې نور له دې مشکلاتو سره مخ نشي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د خپل حقونو لپاره به سوله ییز احتجاج ته دوام ورکړي، خو د صوبې حکومتي چارواکي زیاتوي د فنډونو د نشتوالي له امله دا ستونزه رامنځته شوې ده او د هوارې لپاره مرکزي حکومت ته سپارښتنه کړې ده. ادنان بیټنۍ، ډیفا، بنو، باکا خیل.
او د یو بل قبایلی ضلع کورمې وروستی حال درکو. کورمه کې د بدمنې د خاتمې او د بندو سړکونو د بیا پرانستنو دپاره د پېښور کې وکیلانو پېښور های کورټ کې یو خاص جمع کړی دی. دغه رټ پټیشن کې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه فرق ګرځولی شوي دي. وکیلانو ویلي د کورمې د حالات په وجه دغلته د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. دوی وای د داسې خواستونو اوریدنې په عدالتونو کې ممکنه ده زر اورونه وشي. نور تفصیل یې د پېښور نه د مدثر شاه او هاشم علي په تیار کړی شوی رپورت کې.
پېښور های کورټ کې د جمعې په ورځ په 13 دسمبر جمع کړی شوی ریټ پیټیشن کې وکیلانو دریس پل کړی دی چې د تیر یوې میاشتې نه کورمه د ځمکنۍ لارې په ذریعه د ملک ته نور برخو نه پرې شوې ده. دغلته پېټرول، خوراکي مواد او داروګان ختم شوي دي. درخواست کې عدالت نه غوښتنه شوې ده چې صوبایي او وفاقي حکومتونو ته د کورمې سړک پرانیستو حکم ورکړي.
منډي ته فکس شي ودی به مطلب دی صاحب متعلق کوم دی او کوم کسان مو پارٹی کړی پارٹیانی دی غوی ته سمن وشو
سو پارٹی کړی دا سوای حکومت کو پات
زموږ د دې کیس کې کو برو مونږه دلتا سوای حکومت هم کړی دی فیډرل ګورنمنټ هم کړی دی ځکه زنه د سیشن سغه سوای حکومت سره نه رزي فیډرل ګورنمنټ سره رزي د دې وجنه مو فیډرل ګورنمنټ هم کړی دی سیول ایویشن می کړی دی ہیلی کاپٹر د پاره مطلب سوای حکومت کړی دی سیول ایویشن د پاره مطلب کراچی ہیڈ کوارٹر کړی دی
جی بم
جی جی نو مو کې زیدیر زیات پټیانی دیجی.
محمود علی ایڈوکیټ وای باوجود د دې چې د مخالفو فریقینو ترمنځ دزبندی شوې ده خو اوس هم د ټل نه پورته پاړ جنار پورې سړک د هر قسمه ټریفیک د پاره بند ده ځکه چې وسلوال تنان پورته غرونو ته ختلې دي او هلته مورچو کې ناشتي. وای دې دوران کې صوبایي حکومت پاړ جنار ته د هلیکاپټر په ذریعه یوزل داروغان را وړیو خو آبادی ډیره زیاته ده او بیا لري پرتو کلو ته په دې یخنۍ کې داروغان او خوراک رسول ګران کار دی. قانون پوهان وای بیړنی معاملاتو کې عدالتونه په درخواست زر عمل کوي.
اغا کی کا د ټولو نه اول چې کم یو دی رائټ په زو خیم د ماشومانو چې رائټ ټو ایجوکیشن صحیح شو. د دینه علاوه چې کم زمونږ چې کم دی رائټ ټو بزنس او ایلیټ کیږي د ټولو نه ضروری پکې چې کم یو دی د سټیټ ذمہواری دا چې اغا اول اغه خلکو له امن ورکی بجای اوس ته د خبره نو یقینا چې کوټ له خو پکار دادی چې په دې کې فندمنټل رائټ انوالو دي چې 199 لاندې چې کم یو دی رائټ پټیشن شوی دی زه وایم چې په ډیلی بیسس باندې دا رائټ واورې دي شو زر تر زر په دې فیصله ورکی سره چې په دې کې فندمنټل رائټ انوالو دي.
کورمې کې تازه بدامنی د نومبر د 28 نیټې نه هاغه وخت شروع شو چې کوزه کورمې کې د مسافرو په یوې قافلې حمله کې د سلويختو نه زیات تنان وجل شول او بیا د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ضلع نور سیمو کې فسادات شروع شول چې پکې د وجل شوش میره یو سل ډیر شو تنانو ته رسیدا. اوس د کورمې ضلع حکومتي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د فریقینو ترمنځ زده حتمی تړون ته نږدې شوي دي چې پکې به د مورچو ختمول او لد هر قسمه وسلون پاکول شامل وی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا ای خبر.
د افغان طالبانو لخوا په د ورستیو کې اپ افغانستان کې د خزو د صحت تربیه په مراکز باندې د بندیزونو ورستو پرونه په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا غونډه هم شوه ده چې په هغه کې د افغان طالبانو لخوا د تازه بندیزونو باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. د وی او ای ډی وا پهل وی او ای پروګرام کې هم په دې باندې باس شوه او د میدان خار پخوانی خاروالې او د بشري حقوقو فعال ظریفه غفاری د وی او ای ډی وا همکار منزه شهید په دغه پروګرام کې ویلي چې د طالبانو لخوا په طبي مرکزونو کې د جنکو په زدکړو بندیز غیر اسلامي بے کلتورا او بے منطقه عمل دی. هغه وايي نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه د طالبانو په وړاندې د نرمۍ څخه کار اخلي. تفصیل یې درته وړاندې کوو.
افغان میرمنو راتلونکي کې د طالبانو په محدوده کې ورته نظر وشي، په دې ټول کویګو چې طالب د یو څه مودې لپاره دا نه چې دوی هلته دي او د دوی شتون هلته سره کم، خو دغه لوب هم دغه سی ولوب ده چې د طالبانو دغه هر څه دوام کوي، حتی ویره د دې دی چې ورو ورو به په افغانستان کې د ډیجیټل سیستمونه به په کارولو باندې بندیز ولګیږي، په لوی موبایلونو یعنی ټچ سکرین موبایلو باندې به بندیز ولګیږي. دغه بندیزونه د طالبانو لخوا درګرد به دوام کوي، یا دغه ځای ته به رسیږي چې متاسفانه موږ به د طالبانو په نویم کلونو په شتون باندې هم بیرته هغه کیږو، یعنی ویره همدا دی چې دا وضعیت به تر دې هم بدتر خواته ځي. خو که چیرې د افغان میرمنو د هڅو په اساس ورته وکتل شي او د افغان میرمنو هغه په ګډه چې کوم یو تګلارې دوی خپل کړي د افغانستان دننه او د باندې هڅې کوي، هر چیرې خپل آواز غواړي ورسوي، او د افغانستان هغه میرمنې چې د باندې دی غواړي د افغانستان دننه د پاتې شوي میرمنو استازولي وکړي، نو دغه هڅې ته په کتو سره او څنګه چې دغه میرمنو غږ تاثیر لري په نړیوالو تصمیمونکو باندې، په نړیوالو پالیسی جوړونکو باندې، دغه شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې راتلونکی کال به متفاوت وي، بلخصوص یو بل عمده هغه به دا وي په د افغانستان لپاره چې سیمه ییزې لوبې چې کومې دي، بلخصوص په اوس چې لکه د پاکستان وضعیت د ایران همدغسې د خواته بیا روسیا دی او اوس په سوریه کې کوم نوی غره منځ شو، اوکراین دی، نو بیا فلسطین دی، نو موضوعات د نړۍ لپاره ډیر دي، خو د دې ټولو سربیره د افغانستان هغه جیوپولیټیک کوم هغه لري د افغانستان شتون دی او د افغانستان هغه خاوره طبیعي دی چې خپل اثرات به ولري، هم په هغه سیمه ییز او منطقوي سیاست کې هم په نړیوال سیاست کې. خو دا چې بیرته ګټه به یې مونږ ته دام ولس په صفت څومره وي دا به وخت ثابت کړي، خو طبیعي دی چې دغه لاره اوږده ده، له ستونزو او ناندریو به ډکې وي، خو زه باور لرم چې هر یو کال چې راځي او تیریږي
اغلی غفاری، تاسو وړاندې د امریکې د راتلونکي انتظامی خبره هم وکړله، تاسو به هم کېدای شي د بهرنیو چارو پالیسیانې لیدلی وي، څه تمې لرئ د راتلونکي انتظامیې نه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه چې د جنوري په شلمه بلوړه کوي؟
کریکتیا وایم از مستقیم تما خوب هیچ امکان نلری چه اقا چه نوشی کم چه چه ده هر چه سر بیره ده دی سر بیره چه کول افغان میرمنو ده دی سر بیره چه کول هر افغان هر انسان چه پا وضعیت پوول وی ویلو چه کچیری ده دوهی ترون وشی نمون کم زایی تزو ده شیان چه اسرواندی ده طول ده پیشبینی ور ول او ده افغان میرمنو لخواده ده ده کولو موضوعات و اغاندخنه د امریکا هغه حکومت سره چې ډونالد ترامپ یې مشري کوله او د دوی تړون یې لاسلیک شریک شوی، خو بیا هم دوی تړون لاسلیک شو.
او اوس د امریکا سیاست کې سروان دي، د امریکا صدر منتخب صدر ډونالد ترامپ چې تراتلونکو کال جنوري په شلمه نیټه به د خپل عہدې سوګند پورته کړي. د په هیواد کې دننه که څو هم د بدلونونو امکاناتو باندې خبرې کیږي، خو ورسره دا پوښتنې هم کیږي چې آیا منتخب صدر ډونالد ترامپ کنه غیر ملکی امدادونو کې هم څه کمی راولي او کنه. په دې باندې تفصیل خلو د ډیو همکار ارباب محمود الدین چې دا وخت زموږ سره نخپنیغه موجود دی. ارباب صاحب په خیر
ستنه مشه.
ارباب صاحب، سه امکانات سرګندګي کې کوم امریکا خو په لوی کچه باندې پنړې کې امدادونه هم کوي، فنډز هم ور کوي، س س باسونه رواني سه امکانات دي چې دغه امدادونه کې به هم څه کمی راشي کنه.
نوشروان کلندر صاحب، د خبرې اندازه د منتخب صدر ډونالد ترامپ د خپل بیانونو نه کیږي. هغه پر لپسې په ډیرو وختونو کې دا بیانونه ورکړي دي چې بهر ملکونو ته چې کم امداد د امریکا لخوا ورکول کیږي د هغه نتایج درامه خته شوې دي او کنه. په دې باندې هر وخت هغه ګوته پورته کړي ده، او اوس دې وخت کې هغه مخالفت هم په کانګرس کې کلچ ریپبلیکن ګوند دی، نو هغه زیاتره د دغه خارجی یا نړیوال ترقی لپاره چې کم فندونه ورکول کیږي، یا د امریکا دفاع وزارت لپاره فندونه ورکول کیږي، یا د سٹیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت لخوا چې کم فندونه ورکول کیږي بهر ملکونو کې د امریکا د مفاداتو د خیال ساتنې لپاره، نو هغه باندې نیوکه شوې دي. او کانګرس چې کله هم د دې مخالفت کړي دي، نو پای کې ریپبلیکن ګوند ټول نه مخ کې دي، کم چې ډونالد ترامپ خپل د ریپبلیکن ګوند په نمائندګۍ باندې انتخابات ګټلې دي. په دې ځل چې اوس رامخته شوې دي، هغه صدر به جوړي څنګه چې تاسو وایئ چې په شلمه جنوري راتلونکي کال به د سوګن پورته کوي، نو دا وخت په دې کې خبره پیل شوې دي چې دوی به په یوکرين کې چې کوم پیسې ورکولې جنگ روان دي، په هغه باندې دوی نیوکه کړي دي. دغه سي نور ملکونو کې چې د افریقا کې په ملیریا د لپاره، ایچ آی وی د لپاره، دیموکراسي جمهوریت د ود لپاره، دغه سي د خلکو د پرمختیا لپاره چې کوم نړیوال امداد ورکول کیږي، په دې باندې دا پښتنه راپورته کیږي. نو ویل کیږي دا چې د صدر ډونالد ترامپ چې کله صدر شي سوګن پورته کړی، نو هغه دا ترانزیکشنل ورته، یعنی کله چې زه تاسو له پیسې درکوم خو په بدل کې وته مال سره کې، دغه قسمه یو خو یا چلن بخپلوي. او دغه امداد باندې هغه عراق کله وکړل شو، عراق ته ترامپ ویل چې عراق ته ولې ورغله چې کله په خپل ډومبي دور کې، نو هغه ویل چې عراق نه څه ګټه امریکا تر لاسه کړي، صرف الته کې خرچو کې. نو دغه شان دی ترانزیکشنل یا وقتی حساب کتاب کوي.
امریکا خو پسیمه کې کوګورن پاکستان سره هم مرستې کوي، او په تیر وختونو کې خو په خاصه توګه تر هغه غره په ځد جګړه کې ورسره ډېر مرستې کړې دي. او ډونالد ترامپ چې په لومړی کما دورو په هغه کې هغه یو ټویټ هم کړو چې ډېر مشهور شو چې کنه پاکستان پیسې چې سره پاراغست لري هغه مقصدونه نه دي پوره کړي، خو ورسره دا وخت په افغانستان چې کوم پسیمه کې دا هغه سره اوس هم لا مرستې روانې دي. څه امکانات دي دغه مرستو پاک لبانه چا افغانستان ته دا اوسنه چې کوم مرستې روانې دي دا به ودرېږي کمی بشي؟
زبا غړومبه خبره کې یو بل خبره اضافه وکم، او هغه کې دا چې ځینې سړيون کې دا وایي چې د ډونالد ترامپ اختیار به دومره نه چې دغه فندونو کې کمې جات کمې راولي، کم چې خارجي ملکونو ته ورکول کیږي د امریکای مفادات او خیال ساتلو لپاره. رابشه د افغانستان پاکستان خبره تاسو کړه، نو دوه ورځې وړاندې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن چې کله د امریکای کانګرس یو کمیټه ته وړاندې شو، نو هغه نه دا پښتنو شو براین ماست کم چې راتلون کې د خارجه د هاوس کمیټې د خارجه چارو لپاره د اغه مشر به جوړیږي او دغه پښتنه د سوالونو اگر راپورته کړو دغه سوالونه زتا استوام هغه وای چې د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن نه پښتنه کوله هغه وای چې د سیګار چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي د کانګرس یو باډي جوړ شوی دا ډله جوړ شوی دا دغه د شمیرو مطابق 15 ملیون ډالر هر کال افغانستان کې خزو ته د کالین بافه یا د کالین جوړولو زدکړې لپاره ورکول کیږي دغه سه 15 ملیون ډالر چې دی افغان خزو ته د کرکیل چل خودل لپاره یعنی زری زراعت په هور کول لپاره 15 ملیون ډالر ورکول کی 280 ملیون ډالر چې دی هغه ملګرو ملتونو ته ورکول کیږي دا کیش پیسې نقد پیسې رقم ورکول کیږي چې هغه خوراک او نور ضروري شیان افغانستان کې خلکو ضرورت لپاره واخلي بل یو اهم پښتنه واقعي کړه واقعي و چې 3.5 بلیون ډالر چې دی د امریکای د افغان فند ته ورکړي دي او هغه د دې لپاره ورکړي چې د افغانستان د اولس لپاره حل د کې د کم چې معاش نظام دی هغه تبان شي نو دا پښتنه پورته کړه او بیا د دې سره یو بل پښتنه کړه چې تاسو نن 9 بلیون ډالر چې دی هغه بل کړي دي خرج کړي مودي سم خرج کړي دي او هغه د دې لپاره چې نوي زرا شوخ افغانان چې کوم کابل طالبانو ونیول نو نوې زرا افغانان بهر راووت دا غوي په مداو هوادونو کې زه بزه کول لپاره تاسو دغه پیسې خرج کوی هغه و چې په کابل کې نستا سفارش تا نستا سفارتي غړیشتا نه امریکای کسان پکې موجود دي نو دا پیسو حساب کتاب با کله د دې بسنګ لګي په دې کې انټونی بلینکن جواب هم تاسو ته وایم هغه وای چې دغه پیسې موږ بیل کړی دي نو هلته کې مو صحیح نظام چې د رنګې دونه بچ کړی دي د هغه معاشي نظام متبایه نه بچ کړی دي هلته کې چې د خلک پر لږه لاس لانجو سره شتون سره مخامخ نو دا پیسې چې دي د دې پوره احتساب کیږي او دا ډیر خلکو ژوندونه بچ کړی دي
ډیر مننه ارباب محمود علي صاحب
مننه
امریکا کې د نن د سیاسي حلو زلو او د راتلونکو انتظامی د امریکا کې د نن ورسره په بهر نړۍ کې سو ممکنه پالیسي کې دي چې پاګبان ارباب محمود علي صاحب تاسو خبر کړي او اوس د منځني ختیځ حال چرته چې په شام کې د بشر الاسد حکومت رنګ شوی دی او ورسره په سیمه کې نور هم کو تاسو غره په غزا کې جګړه روانه ده په یمن کې نامنی ده او په دغه ځای کې د ایران او د روس چې کوم اثر دی هغه سیډون کې وای چې کنه مات شوی دی یا کمزور شوی رډر په دې سرسنګ چې کوم دی د امریکایي چارواکي دا وخت د منځري ختیځ په سفر باندې هم دی په دې ټوله باندې سیډن او تفصیل اخلو د ډیو سیډون کې جانګیر خټک صاحب د نیویارک خارنا را سره دا وخت نه پنيغه موجود دی جانګیر صاحب په خیر
ډیر مننه نوشروان صاحب تاسو ته کتونکو ته سلام ده
مننه جانګیر خټک صاحب امریکایي چارواکي دا وخت د منځني ختیځ په سفر باندې دی د هلې ځلې کې د سیمې د هیوادونو سره په شریک دي کوم په خاص توګه د شام په اړه باندې روان کړي دي چرته ورسېدي
بالکل ډیر سره روان دي شام دنم شام نه بهارم شام دنا خلق دا آزادۍ چې کوم غیداوي چې دا یو انقلاب دی او دا مونږ ته ازادي ملو شوې دا د بشر لسر ډیکټیټرشپ نه نو هغه په حواله تر هر چرته خوشاله مناول کیږي نن چې کوم د بش کې یو ډیر لوی تاریخي جمعه د امیت جمعه تر توای هغه تا کې دا شام چې کوم نوې وزیر اعظم دی هغه التات وینا کړي دا بیا ور سره په خار خارونو خارګوټو نه ټول خبرونه د کدي چهر چرته او جشن سما دي نو شام دنه خدا صورتحال دی سامنے بهر لکه تاسو ذکر کړلو چې انټونی بلینکن چې کوم د امریکای خارجه چارو وزیر دی هغه په دې سیمه کې دی هغه ورسته سلیشتو ساتو کې ترکیه کې مو بیا هغه دمشق تم تللی دی دمشق ته عراق تم تللی دی او الته کې هغه په ترکیه کې چې کوم خبره ترې کړې دي او هغه نه پاس یو بیان راغلی دی نو هغه دا دی چې انټونی بلینکن دا وایي چې مونږه په شام کې داسې حکومت غواړو چې کم ټول شموله وي چې کم کې اټول او فرقو ته پکې رمایندګي حاصل وي چې کم یو قومي حکومت پشان وي او بیا چې کم په ترکیه کې د ترکیه واکمن سره خبرې ترې شوې دي نو هغه کې هم د فقاری چې کم خبرونه دی هغه دک دی چې ال تکه غي په شام مستقبل په اړه خبرې کول غواړي یا خبرې کړې دي چې دا مستقبل به څنګه وي د شام کردار به څنګه وي په دک دوران کې د اردن د طرفه هم دا اعلان شوی دی هغه دا وایي چې هغه په دې یعنی سبا او بلورس راتلونکي زوبه تاسو به ښه تاسو وایي دا کچاګه کې لاغي دا واځه کړي نه چې سوکس په هغه وی خو دی وایي چې دا یو کرایسس سمیت دی یو دا سه هغه دی یو ګونډه جوړوي چې کم کې به دا عرب هیوادونو مشران چې کم کې سعودي عرب دی عراق دی لبنان دی مصر دی متحده عرب امارات دی بحرین قطر ترکیه امریکا او یورپین یونین او ملګرو ملتونو دا پکې شامل وي او هغه تا به دا شام مستقبل پاړه خبره ترې کی نو دا هم یو بل شی دی چې کم بهر دی او بیا اخري خبره هغه پزما کا باندې دا اسرایلی فوج چې څنګه شام ته را ده نشوي دی هغه چې کما ګولان غریزه علاقہ دا اغلتا ول د تسهیل قبضه وا پالته کې بفر زون او په هغه باندې قبضه کړو نن دا خبرونه دي چې اسرایلی فوج دا دمشق نه دا د اسرایلی میډیا کې دا دعوی کوي چې هغه تقریبا 40 کیلومتر بهر ناشتي اوس
جانګر خټک صاحب د سیډون کې چې څنګه تجزیه کوي چې هغه و چې په منځني ختیځ کې د شام کې د بشر الاسد د حکومت په اړنګې دو ایران او روس کوم دی په ډیپلوماټیک کچ باندې یو درز خوخوړل دی خو دا هغه ورستو اوس چې کوم دی امریکایي چارواکي له غیا دي د غربي نړۍ سره سیمایزو هیوادونو سره دغه حل ځلې کوي خو دا وخت غټه اندېښنې په دغه تناظر کې سم موجود دي
ګورې غټه اندېښنې خو همیشه د پاره وی چې کله یو ملک کې حکومت راشي او داسې خلک چې کم د ملګرو ملتونو د امریکای د اروپای ټولنې نړۍ ډیرو هیوادونو په تور فهرست کې وي د ترخګرو په فهرست کې وي نو هغه چې کله په حکومت کې راشنو اندېښنې خو بوي اندېښنې شته دي ځکه خو دا ټولې هلې ولې کېږي چې یو دغه سیاسي لار جوړ کړل شي چې کم در لاندې او مستحکم حکومت تاسو مستحکم حکومت چې کم کې هر یو د شام چې کم خلک دي هر چاته پکې نمائندګي حاصلې په هغه باندې خبرې کوي خو بل اندېښنې دا هم دا چې دلته کې ایران یقینا چې ډېر لوی گزارې خړلې دي ګوري دا ورسته تقریبا یو سو شپږ دیر ساتو یا دین الگ ټایم اول اسرائیل التکه د شام او د لبنان د دای په غاړه باندې دای په یعنی پولې باندې یو هغه دی یو غریزه علاقہ ده چې کوم توي هرمن ماونټن دا د شام ټولو کې اوچت غار دی غرور سلسله ده هغه باندې قبضه کړی دی یعنی دا شام چې کم دی هغه د یعنی د لبنان او د شام ترمنځ چې کومه پوله ده په هغه یو سیمه باندې هم اوس اسرائیل قبضه کړی ده دې مطلب څه دی دې مطلب دا چې چونکه دا غر ډېر اوچت دی نو اسرائیل کې چې کوم واکمن دی هغه دا وینا ده چې ایران د طرفو به کوم ډرونز د شام په لار باندې راتلل نو هغه د دې پهاړي سلسله په باندې په لار باندې راتلل نو هغه رادار بغیر نشو کیچ کوله نو هغه برانګلو نقصان به کوله اوس کا اسرائیل په دغه غرونو سلسله بره باندې خپل رادار کې دی نو هغه ته بل ټوله علاقې ښکاری او هغه د وجه نه دلته کې ډېر لوی بدلون دی نو یو خدای چې اسرائیل بس دلته کې کم قسم ته پالیسی وی ځکه چې اسرائیل نن دا هغه چې کم دفاع وزیر دا وزیر دا هغه دا ویلی دی چې اسرائیل فوج په دې سیمه کې یعنی هرمن ماونټن چې کم د هرمن غریزه سلسله ده او چې کم د بفر زون دی د ګولان والا پدې کې بد اټوله یخنه دلته کې تیروي دا فوج چې کوم مطلب سو 100 میاشتې نو ځکه دا به هم قتل غواړي چې اسرائیل په دلته کې څه کردار ځکه چې د شام چې کوم فوج دی هغه تقریبا 80% اسرائیل په حمله کې اول ځنه تباہ کړی دا
سمره ډېر مننه جانګیر خټک صاحب
ډېر مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښې بوکي زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
اوس د اسلام آباد نه یو بل اهم رپورټ. د پوز لخوا استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ فیض حمید باندې په سیاسي چارو کې د لاسوهنې په تور د فرد جرم لګول پاک سلمل کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دی دا د پوز دنه معاملې ده، خو هغه د پخوانی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا د لاسوهنې کول او اصل احتساب باید د جنرال باجوا وکړي شي. تفصیلی د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان پر رپورٹ کې
د جسټس امین الدین خان په مشرۍ د سپریم کورٹ او وکسیزه بنچ حکم ورکړی چې کوم ملزمانو ته رعایت ترلاسه کیدی شي نو باید چې هغوی ته پر رعایت ورکول سره خوشی کړی شي، ولې چې کوم ملزمان نشي پرې خودل کېدی هغوی د جیلونو ته منتقل کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کور کمیټې غړی او قانون پوه شعیب شاهین د عدالت بهر ډیوه سره خبرو کې ویل چې پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د محاکمه کولو بنیادی مقصد د فوج په ملکی وګړو تسلط پر ځای ساتل دي.
آئین آیا ہے 1973 میں اس نے فنڈامنٹل رائٹس دے دیے ہیں.
دکل 1903 اویا آئین د هیواد خلکو ته ځینې بنیادی حقونه ورکړي دي او چې کله هم د یو ملکی وګړو په عدالتونو کې ټرایل کیږي نو جج ته د ملزم اوریدل او هغه ته د اوریدو پوره موقع او دفاع حق ورکول ضروری وي. ښکاره ده چې په پوزي ټرایل کې دا نه ورکول کیږي، لہذا چې کله هم د یو وګړي بنیادی بشري حقوق ضبط کیږي نو دا د آئین د منسوخ کولو په معنی دي.
د جمعې پورس چې کله اورونه پیل شو نو د دفاع وزارت وکیل خواجه حارث خپل دلایل ورکړل او په دې محل جسټس مندوخیل سرکاري وکیل ته ویل لومړی خدا پډاګه کا چې د آرمی اک کلدم ګرځول شوی دفات د آئین مطابق دی او کنا، او بیا پښتنه راپور تکړه چې آیا آرمی اک کې د ترمیم په کولو سره هر تن د دې په زمره کې راوستل کیدی شي. هغه ویل ورسره باید دا هم په پام کې وساتل شي چې آرمی اک د 1903 اویایم کال د آئین څخه وړاندې جوړ کړی شوی دی. په دې موقع په بنچ کې شامل بل جج جسټس محمد علي مظهر هم سوال راپور تکړو چې دا هم وایا چې عدالتي فیصله کې د آرمی اک د دفاتو قلدم ګرځولو وجوهات څه خودل شوی دی. د مقدمې خواستکونکي وکیل اعتزاز حسن وای د ملکی وګړو پر ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو اجازه ورکول با په ټولنه باندې اغیزې ولري، ولې چې د هغه په قول د پوځي عدالتونو ججان د بنیادی قانون څخه ناخبره دي.
د دې په ډېر ټولنیز اثرات وي او د سره په معاشره یوازې د پوست تابع شي او بیا به د پوست لهکر هر څه وي.
تیر کال اکتوبر کې د پاکستان سپریم کورټ د ملکی وګړو د ټرایل په اړه د آرمی اکټ ځنې شیقونه قلدم ګرځولي وو او حکم کړی وو چې د نهم او لسم مې د پیښو په تور کې گرفتار کړی شو ټولو ملزمانو مقدمه دي د پوځي عدالتونو څخه فوجداري عدالتونو ته منتقل کړی شي، او بیا د دې فیصله خلاف د پنجاب صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا اپیلونه دایر کړی شوی وو. د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول د ګوند لزګونو فعالان پرزد د نهمه مې د پیښو پټړاو دغه مقدمه درج کړی شوې دي. عمران خان تور پورې کړی و چې پوځي ودانو تدوی نه بلکې د استخباراتي ادارو اهلکارانو نقصان رسول وو چې مقصد د تحریک انصاف په ضد مقدمه جوړول وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دیوا په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لڈی وسر اوسے.
بخنه غواړو د ارشد حسین رپورت مو ورده کوم چې په تیر کال نه هم مې باندې د تیر کینساب غوند د پلویانو لخوا په پوزي ودانو باندې د بریدونو په اړه باندې خو ور سره د سره تړلې دا هم رپورت چې کنه دا وخه په جنرال ریټایرډ فیض حمید باندې هم په پوزي عدالت کې مقدمه روانه ده. خو عمران خان چې په خواني وزیر اعظم دی دا وخت په جیل کې بندي لري تحریک انصاف مشر هغه وی چې باید په جنرال قمر جاوید باجوا په خواني پوزي مشر باندې دا مقدمه اوچلول شي ځکه چې هغه په وینا باندې هغه د آی ایس آی په خواني مشر فیض حمید په سیاست یا په حکومتي چارو کې لاس وهنه کوله. د اورنګزیب خان دی رپورت وکړي
په ایکس د عمران خان لخوا لیکل شوی پیغام کې ویلي شوی دی چې تیر کال د مئی نهمې نیټې شوی د تشدد په خسره د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید تعلق تړل ټیک ندی. هغه وخت جنرال فیض حمید د خپل سوکې نه ریټایر شوی وو نو دوی به د پی ټی آی سنگ سره مرسته کولی شوی. د نهم مئی په خطور په عمران خان هم دی ولی عمران خان ته د جنرال فیض کورټ مارشل کاروای په حق لدی بیان ضرورت پېښ شو.
خواني لیټر جنرال فیض حمید باندې د نهم مئی کیسز دی او په دغه کیسز کې د پاکستان تحریک انصاف نور خلکم گیر دی او ورسره پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د نهم مئی په کیسز کې گیر دی. او کوچري ملټری کورټ کې د ټرایل اوشي د فیض حمید نو دوی دا وایي چې لاره به کولاو شي بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لپاره. نو ځکه په د پاکستان تحریک انصاف سمرن سنگھ پهلویان دی او په دې باندې خپل اګریشن خېچې را کوچره د ټرایل شوندا هو به د عمران خان لپاره هم لاره کولاو شي او دوی به دا هم ټرایل کې او ملټری اسټابلیشمنت غواړي هم دا چې په نه هم مې کیسونه کې سمره خلک هم ګیر دي گرفتار دي راغټولو دي په ملټری کورټ کې ټرایل شي.
کال 2013 انتخاباتو په نتیجه د عمران خان حکومت جوړیدو پس هغه وخت د پوز مطبوعاتي څنګه مشر آصف غفور هم یو خبری کانفرنس کې په خبري اعلانو زور راوړی وو چې حکومت پر ضد د سکسمه منفي خبرونه خپور نه کړي. وروسته کال 2022 کې د بے باوري تحریک په نتیجه د عمران خان حکومت ختمېدو پس د وخت پوز لخر جنرال باجوا په سیاست کې د پوز کردار منلی وو او ویلی وو پوز به نور په سیاست کې مداخلت نه کوي. عمران خان خپل حکومت خاتمه زموار باجوا غني خو ولې د فیض حمید په حق له اداس بیان ورکوي.
ورجن باجوا هغه کارونه پرې خو چې کوم ته په یو جنرال په د لکپل ډیوټیم کوي او سیاست کې ګوتې وښینو هغه ویل چې نه بس نور سیاست کې ګوتې نه هم دغه چې د فوج د فیصلو کې خو بل اړخ ته تاسو ګورینو جنرال فیض نو د جنرال فیض په حق له باندې دا خبره اوسم کیږي او معلومه هم دا خبره تر اوسه پر کومې خبرې مخله راغلي چې نه صرف هغه کله په ډیوټي ونه هغه په سیاسي کارونو کې ګوتې وهلې دي بلکې چې هغه ریټایر هم شونه هغه په سیاست کې ګوتې والی.
تیر کال د عمران خان د رینجرز د لاسا نیولو پس د مئی نهمې نیټې مظاهرېچانو لخوا په پوزي ودانو بریدونه شوي وو او پوز د دې تور پاکستان تحریک انصاف په مشرانو چې عمران خان هم پکې شامل دی لګولې وو. خو عمران خان وایي چې د خود رینجرز په ولکه کې وو نو څنګه یې د نهم مئی پلان جوړ کړو. عمران خان وایي که د سیاسي قیدیانو د رهایۍ د دوی غوښتنه ونه منل شو نو بیا د سول نافرمانۍ تحریک نه علاوه به دوی سره بل څه لا راپاتې نه وي. اورنګزیب خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د افغانستان نه جنگ په نتیجه کې چې په ملیونونو کډوال پاکستان ته راغلي وو دغه کډوالو په پاکستان کې رنگ رنگ قسمه نوې تجارتونه چې کوم دي هغه هم شروع کړو. په دې کې غړ غړ تجارتي بازارونه هم شته چې یو پکې د بورډ بازار وو چرته چې افغان کډوالو نوې نوې قسمه کاروبارونه شروع کړل. چېډونکو وای چې دا د تاثر ردوی چې کنه په پاکستان کې موجود دي چې کنه افغان کډوال له پاکستان په معیشت باندې بوج دي. تفصیل یې د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه راکبی. ها د ټکنیکی ستونزې په وجه باندې د رپورټر موږ تاسو ته نشو درکولې هڅه کوو چې دا راته دینه وروسته وړاندې کوو چې بلوچستان ته چرته چې د ډیوا خبریال افسیرانی رپورټ راکوي او هغه وایي چې د بلوچستان په سر خارکوټه کې یو غیر سرکاري اداره د افغان کډوالو او ځای خزو ته د هنري زدکړو په حواله سره چې د ګرانې په دې وخت کې هغه د ځانو کور مالی ستونزې د دې هنر لارې اسانه کړي په تربیه ورکوي. تفصیلی د ډیوا همکار حفیظ الله ستور شهرانی راکوي.
د افغانستان له غزنی سره تعلق لرونکي زهرا هزاره ده. د زهرا کورنۍ له تیرو څو کالو راپهیسي د بلوچستان صوبې په سر شار کوټه هزاره ټاون کې ژوند کوي. په وینای په مهاجرت کې کورنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له مالی مشکل سره هم مخ ده، ځکه له تیرو پنځو میاشتو راپهیسي د هزاره ټاون په دې غیر سرکاري اداره کې د افغاني قالین زده کړې کوي او په را روانو وختونو کې د خپلې کورنۍ مالی مرسته کول غواړي.
زه سهار پر 8 بجې د ادارې ته راځم او د مازیګر تر 5 بجو پورې دلته د کالین کار زده کوم. دوی ماته د میاشتې 5000 روپۍ خرڅه هم راکوي. زه غواړم چې دا کار زده کړم او بیا د ځان لپاره په خپل پیسې وګټم.
پیسې شپې او مو بل دې اسخوت خرج کړم.
د اس اف اس پنامه په دې مرکز کې د زهرا ترڅنګ یو سلسلويشت نورې شزینه هم بیلابیل هنرونه زده کوي. د غیر سرکاري تنظیم ترقی فاونډیشن لوري دا مرکز په کال 2019 کې جوړ کړل شوی چې لاتیرو 15 کالو څخه تر 2000 زیاته شزینه زده کوونکو هنرونه پکې زده کړي. د ادارې د ذمہوارانو په وینا په سل کې اویا افغان کډوال او 30% ځای شزینه او ته هنر زده کړي ورکوي چې لزده کړو ورستو هر هنرمند کول سی چې لدیر څخه تر 50000 پاکستانی روپی د خپل هنر لاله وګټي.
د دلته فارغ التحصیل خواتین چې دي هغه ته مو شپږ میاشتې باندې فارغ سواله هغه ته ټول کټس ورکو. ریلیونت شیان چې دي لکه کارپټ ویوینګ چې فارغ سواله هغه ته مش کھادی ورکو، هغه انسټرومنټس چې ارشنه دي هغه ورک هغه ورکو، د دې سره تھریډز ورکو ترکه خپل پکولو کې دي دا کارپټ ویوینګ شروع کی اور سبا ته د چیدره پخ پخ شو باندې نه صرف دا کار کو بلکې د دې غا لینکیجز هم ډیولپ کو. لینکیجز مختلف سټیک هولډرز دی کارپټ ویوینګ کی چې دا مارکیټ غا چې هغه دی هغه سره لینک کو اور نن سبا کو اس مشغا اوټ اف سټری اوټ اف کنټری الته مش مشغا جوړسي وی کارپټ سي هغه په ډیر پم د خوشی او د مانګ دی.
د ادارې د مشرتابه په وینا په اوسنی وخت کې د قالین کلتوري جامو او لاسي کار زده کړه د افغان کډوالو ځای خلکو په خاصه د شزینه لپاره یو غوړه لار ده چې دوی د همدی هنر لاري په خپل کور کې مناسبه ګټه ترلاسه کړي ترڅو خپل ژوند ته اسانتیاوي په جوړ کړي. حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ډیوا کوټه.
تا غوګي او څنګه چې دغه رپورت تاسو ورده چې افغان کډوال چې کوم مېرمنی ریاغي ته په کوټه کې تربيت ورکړي کیږي. افغان کډوال چې څنګه وړاندې لمغه رپورت تکنیکی وجوهات په وجه باندې نه چره د هڅه کو چې هغه درته بیا وړاندې کو هغه په دې حواله سره چې د افغان جنگ په نتیجه کې کم په ملیونونو افغانان پاکستان ته راغلي او هغه وی د خپل مهنت په نتیجه کې بیلابل بازارونه چې کم دی هغه جوړ کړی دي. په دې کې یو د بورډ بازار هم دی. د ډیوا خبريالې سادیا قاسم شافه د پیښور نه یو رپورت مو سره شریک کړي. تاسو په مور تر راغلئ
د پیښور بورډ بازار چې اکثر په پاکستان کې ژوند کوونکي افغانان د کابل مینه ماتوي تلته زیاتره کاروبارونه د افغان کډوالو دي. دا بازار افغان کډوالو سسلويخ 50 کال وړاندې هله آباد کړو چې دوی د جنگ له امله پاکستان ته راغلل. خو د دې په ځای چې د پاکستان په اقتصاد دوی بار شي افغانانو خپل اقتصاد او نه رامخې تکړو او واړه واړه کاروبارونه یې پیل کړل. د فضل الله پلار هم د افغانستان ننګرهار نه پیښور ته کډه کړې وه. فضل الله پیښور کې پیدا شوی خو وايي پلار یې ژوند او روزګار پیښور کې دې تنور نه شروع کړو او نن دې دلته کار کوي.
دا تنورونه نو افغانان را لدا تنورونه جوړ کو روزګار جوړ کو هر ځای کې آباد کې فردوس کې نغره کې لاهور کې پنجاب کې کراچۍ کې ټول زینو کې انشاء الله چې دا تنورونه موږ جوړ کړی دي او روزګارونه اندي. جی
د پیښور دغه بول بازار کې ل 15000 څخه زیات دکانونه د افغان کډوالو دي چې د افغان کډوالو د سوداګرۍ او مهارتونو نه خوندا. د سنوي کاروبارونو معرفي کولو سره سره افغان کډوالو خپل روایتي خوراکونه خرڅولو سره د له دیو کاروبار شکل ورکړو او افغان کډوالو خپل مالی بوج داسې په خپل اوچت کړو. بوج بازار کې منتو خرڅون کې جواد الله هم داوا کوي افغان کډوالو داسې خوراکونه دلته راوړلي چې دلته پاکستان کې خلکو مخکې نه پیژندل.
نہ دا خوراکونه مخکې چا نه پیژندل، لکه سوپ شو، اش شو، کابلی پلاو شو، منتو شو. دا چې کله افغانان دلته مهاجر شو، بس دلته اوس زیاتره اوس پاکستانی مشنا کېږي دې خوراکونو سره. اوس هم یو نیم پاکستانی منتو نه پیژني خاص، چې دا تیشه دی او تیشه نه جوړیږي، منځ کې څه بندیږي، بره پیڅا چول شي، نو اوس سره زیاتره خلک اشنا کېږي.
خو دا صرف د افغان کډوالو خپلې دعوی نه دي. د پېښور پوهنتون او د برطانیې سسکس پوهنتون په ګډه شوې یو څېړنه څرګندوي چې افغانانو نوې سوداګرۍ لکه د ډوډۍ یا د نان جوړولو او د سوپ خرڅولو غوندې کاروبارونه معرفي کړي چې اوس په پېښور کې دا عام خوړل کېږي. او یو څېړونکی شاهده امان وایي دې کار د وجې نه یوازې افغان کډوال د پاکستان په معیشت بوج نه شو، دوی نوی معیشت او نوی روزګارونه پیدا کړل.
زمونږ ریسرچ خو مونږ ته دا وایي چې دا زمونږ افغان مهاجر چې دي هغه خپل اکانومي جنریټ کړی دا نه ده کې هغه مونږ باندې سب بوج دي. هغه زمونږ اکانومي کې ډېر فلی پارټیسپیټ کړی دا، ډېر زیات اهم رول پلے کړی دا. اور مونږ دا هم نتیجه اخس کا چې زمونږ افغان رونق پاینده چې دي هغه نوی نوی بزنسونه زموږ اکانومي ته روړي دي. پر د دې مثال د سیدا چې سوپ جوړول چې دا یخنیانو کې هغه پاکستانی کمیونټي نه کولا، هغه ټول بزنس چې دی هغه سمال سکیل، یعنی هغه چې کم یو ټیلی باندې بزنس کوي هغه ټول زموږ افغان کډوال کوي. همدغه شان دي نان جوړول، یعنی دا نان دوی اسپیشلټی دا هغه هغه نان چې جوړې نو هغه پاکستان کې دغه شان دي نان مخکې نه جوړېدو.
په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو افغان کډوالو باندې تیر کال چاپ شوی دغه تحقیق دا هم څرګندوي دکانونو کې کار او د خدمات یا سرویسز او د سیلز یعنی خرڅ شوبه کې د پاکستانیانو په مقابله کې افغان کډوال زیات وو. او همدغه رنګ هنر او هنري سامانونو تجارت کې هم افغان کډوال د پاکستانیانو نه مخکې وو. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
او ژمی راغلی دی، یخنی زیاده شوی را. د بلوچستان د ډیوه خبریال نعمت سرحدی رپورٹ راکوي چې بلوچستان پښتنو سیمو کې د یخ کچا زیاده شوی ده او عام خلک چې لوړاندې د زیاتې ګرانۍ سره مخ دي، د یخنۍ د زړو اغوستونکو مالونو خرڅ د پاره چې کوم مشهور بازارونه دي یا کباړي بازارونه، په هغه کې هم ګرانۍ زیاته شوی ده او خلک وایي دغه شیان یې لوسه بهر دي. د ډیوه خبریال نعمت سرحدی چمن کې هم دغه شان یو بازار ته ورغلی او رپورټ یې په تیار کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
زه دغه وخت وسم د چمن سرحدی ښار د یو کباړی بازار دی، په دې کې دغه وخت موجود یم. دلته چې دغه دی په دغه سیمو کې په دغه کباړی بازار کې په لوی تعداد خلک دلته کېږي، سوداوي شروع دي. خورزو اول د خریداران سره پوښتنې کوو، بیا به د دغه ځای څخه مالک دی کوم خرڅوونکی دغه سره بیا نوري خبرې وکړو.
مارکیټ کې څه ماشیا مشته ملاویږي هغه خو انتیای ډیر ګران دي د زمرد وروس بالا دي د هر غریب دروس بالا دي اواید اسره دا وشل تر الو دلتم د بدقسمتي سد دي نرخونه چې دي هغه ډیر زیات دي دا مستر
بایک دا پڅو
دا تقریبا دی ورکی په 1500 په 1600 یعنی در دې بس کم نه پیدا کیږي د کښنی او ماشوم د کښنی نو کباړی چې کم استعمالي دي د غور نوې نه دي د مارکیټ نه دي دا غنه دي خو مطلب استعمالي دي استعمالي باید دا وي چې یو دون ارزان وي چې غریب په واسه کې باید راشي او دا کوټنه ودا مو وکټل او په 1500 روپۍ دي زورته مې لږ سم خبره وکړه شي تیارې وې راځي تیارې وې راځي وای ګوري برته ولاړ وي ګران دي 1500 په 1500
اوس کوټه وکټه چې پروش کال سم ژوند دل هم په دا کباړی کې هم دا کوټنه په دا 300 روپۍ خو دلته پاکستاني کرنسي ډیره ښته ده ډالر رانیول کیش
اوس خدغه دا اوس کارونه نه سه بیکاری دي سر دي خلاص دا مساله دا پیسی نه ستا بس خلک راځي وای ګوري برته ولاړ بس سړی سړی نو مشوره ودادونه کباړی دا شاوخوا وګور انسان
ګرځي ډیر زات راشتي نو دا دلته دکاندار هم مسره دا خرڅون کی ولاړ دی دای به مشته وای خلک خوای وي شان ډور ټوله ګران دي او د پروش کال په پرتاله سش کال کې متونه واقعي ګران دي ګورم راته
زمانو نه مطلب دي زه دې کباړی دکاندار یم دلته خلک راځي په دې نه چې دا کباړی شان دي ارزان دي منګر ډالر پورته دي کرایې لوړې دي تیل ګران دي په دې وجه موږ دلته دا شان په 15 روپۍ ورکو خلک په ارزان نه تراځي دا دا شان ډیر
ګران دي ډالر د دې سره څه کار لري
نو دالته په ډالر د دې سودا وکیږي
بارني
و دا په ډالر د دې سودا وکیږي انو خلک په دې نه تراځي راش ډیر سودا وکم دي سودا یو دا غره کم نه کیږي خلک ډیر دي چوربا کې برته ووځي
اندازن یو ګاډي تیر لوټ کې د کراچي صدر چمن پر څو کرای کې د کباړی د غاټو ده
بل ورځ موږ ګاډي را ل 15000 روپۍ کرایې ول
15000
15000 روپۍ په خو دا مازدا یو راکړل په 40000 په 15000 روپۍ اوس یا کایک پورته سي 15000 روپۍ کرایې
د کوټو کرایې ته وکړ پروش کال ته دا کوټ په څور کاوی دا کوټ اوس ښکاله اوس دا په څور کې
مثال دا کوټونه پروش کال موږ کول په 400 سش کال په 400 روپۍ ورکو ول کرایې را باندې لوړې دي و ډالر پورته دي
دغه دغه کباړی خرڅونکي او د اسلټ کمرانیونکي واغه هم مرته دغه سورتیال ووي اوس عالمی کرنسي ډالر او پاکستانی کرنسي تغیر کړای سي پر کړای سي پاکستانی کرنسي ورته شته سي د ډالر په مقابل کې دومره ډیره زیاته غذا وکړي ساغه د عام خلکو باندې اثرات ول ویږي که څه د یخص خزان ساتول د پاره غریب خلک یا متوسط طبقه کم خلک دي ته خدار طبقه کم خلک دي هغه زیاتره راځي دغه کباړی ته راځي خپل بچان د پاره د شان رانی سي خدغه قیمتونه هم د سشکال دوم ریډیر زیات لوړ دی ستخلق د وسهم لوړ دی نعمت الله سره دی وی وی ډیو ټی وی چمن
د پېښور زری پونتون کې د ګلونو نندارتون شویر د ډیو خبريال ملک وکاسوم ورغلي ریپورت په تیار کړی تاسو په مور تر اگرځو
د پېښور زری پونتون لخوا هر کال دو واره د ګلونو نندارتون برابرېږي چې یو واره په پسرلی کې او بل واره په جمی یا دسمبر په میاشت کې د ګل داوودی نمائش کول کیږي د ګلونو په دغه نندارتون کې د جمی بیلابل قسمه ګلونه پراته وو چې د کوونکو او عام خلکو زیات دلچسپي خوده
شاته کتی شي ډیر زیات رنگ برنګي سيزو ګلونه دي مون سره او تاسو تبخ کاری چې سرسونه حسین زمګ یونیورسيټي پارت کې زیات شولې نو اوم دې لپاره د مونږه چې فلوریکل چر دا سيزونه وای دا اوم دې لپاره وای چې مونږه سيزونه خوبصورته کې اضافه وکړو
د په هونتونز د کوون کی دا غني چې د ګلونو سره شوق لرل د موسمي بدلونونو په قابو مندلو کې مهم رول لوبوي او دې سره نه یوازې په مزاجونو کې مثبت بدلون راځي بلکې په ماحول کې زهريلا گیسونه هم راکړي
ایډیوستری چې کم راځي کم ماولیت کم بدلون چې کم راځي کنه پغه وجه معنی چې کم اګریکلچر یونیورسيټي د اقدام اغست لري فلاورینګ ډے مناو کړی دا د دې سره سب دا حقیقي چې بایوډایورسټی کې کم چینجز راشي امنګ اګریکلچر لا امنګ پروموشن ورک
د سیړونکو وینا دا چې د ګل داوودی پنځشت قسمونه دي او دا په دې مقصد دلته کې خو دي شوی دي چې د پیښور او بیلابیلو سیمو کورنی راشي او دا په مناسب بایو کورونو کې ولګوي سیړونکو د ګل داوودی بیلا بیلې ګټه بیانوي او وای چې نه یوازې د خایست خوشبو لپاره کارول کیږي بلکې د کاوه په توګه هم استعمالی دي شي
دی څه قسمه داسې دي چې هغه خوشبو هم کوي او څو قسمونه پکې داسې دي ګولې داودي کې چې د دې د پاڼې چې کوم دي د ګل د پاڼې دا موږ د کاوی پتر هم استعمال شو کاوه کې استعمال شو دا غیر نه علاوه په دې کې داسې قسمونه هم دي چې هغه زمونږ انسکټ ریپلر ورته موږ وایو لکه چې د دې کوم چینجي او د کوم حشرات راځي ستا چمن ته نو هغه هم دې لري کوي لکه هغه راشي په دې باندې کینو هغه دې ډسکر شي لکه د دې نه یو قسم خفه شي او واپس بیا دې ته راځي نه
د پوهنتون چارواکی وای چې دا ګلونه په نومبر او دسمبر کې کرل کیږي او په دې باندې زده کوونکي بیلابل سیړنې هم کوي چې د هغې نه نور ګلونه پیدا کیدی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د لیکوال محمد اکبر خرګر د ژوند او دغه د کار پاړه باندې قاسم مندوخیل یو رپورټ درته وړاندې کوم.
وګښتا کله ناکله راځي او همدا سندره تر پای وای. وګښتو وګښتو
لیکوال داستان لیکون کی چیڑون کی استاد محمد اکبر کرگر پنځه ویس کال وړاندې افغانستان کډه کړې او دا مهال په لندن کې میشتي. نوموړي په 1908 کال له کابل پوهنتون څخه په ټولنیزو علومو او فلسفه کې زده کړې کړې دي، خو که د هغه ادبي پانګې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د خپلو زده کړو تر بشپړېدو پس یې په تیرو څنا څه 15 لسیزو کې هر کال د پښتو ادبي بڼ ته یو نوی کتاب ډالۍ کړی دی. استاد کرګر د روشانی غورځنګ په باب څېړنې کړې دي او بایزید روشان یې د خوشي ملي چهره ده.
بایزید روشان ما داسې څېره پیدا کړه چې هغه خپل خلکو ته پښتنو ته هویت ورکړه. بل دا خبردار چې د هغه الفبا د پښتو د قران د حروف په بنیاد باندې د ایجاد کړه.
استاد محمد اکبر کرګر ګڼ کتابونه ژباړلي، ناولونه او لنډې کیسې لیکلي او د غنی خان او مرزا خان انصاری شعري ارزونې هم کړې دي.
او دا مې یو توفیق کړی دی، مثلا د دې کې یو الف نامه لري مرزا خان انصاری او د مرزا خان انصاری شعر چې خپل حمزه شینواری حمزه بابا چې د غزل پلار دی هغه وایي چې په پښتو ادبیاتو کې یا مرزا خان انصاری دی یا خوشحال خان دی.
استاد اکبر کرګر په دې اند چې په تیرو څو لسیزو کې پښتو ژبې ته ډیر کار شوی دی، ځکه چې د نوي کلتور بل هر وخت خپلې ژبې او ژوند ژواک ته زشت ډیر پام اوښتی دی.
په نوي نسل کې یو ډول خداګاهي یا ځان خبري راځي کېدل او د دې په دغه چوکاټ کې کوم آثار چې په تیرو دیشو کالو کې یا څلویښتو کالو کې په پښتو کې زیږیدل دي بالکل بې مثاله دي.
استاد اکبر کرګر چې د فلسفې او ټولنپوهنې زده کوونکی پاتې سوی او د خوښې فلسفې جان پال سارتر دی، خو نوموړی وای په کار دی چې د فلسفې افغان زده کوونکی خپل ستر پوهاند ابن سینا راوسپړي.
بل د فلسفي تعمق د خاطره د ژورتیا د خاطره دوی باید عرفان ولولي، فلسفه باید ولولي. ابن سینا هغه هستی ده چې یعنی تر اوسه پورې د ده مثال په دنیا کې.
استاد محمد
د قاسم مندوخیل دا رپورټ تاسو د وی او ای ډیو په فیسبوک او سوشل میډیا باندې ویب پاڼ باندې هم کتلی شئ. د دې سره هم د خبرونه وخت سرته ورسېد. زه د خپل پروډوسر بختور شاه او د انجینرانو د ټیم سره درنه اخلم اجازه. نو شروان کړم درمو.